دا مشال ریډیو دا په پښتونخوا کې د غرمې 12 بجې سویزه بوريوال کاکړ مو په دې وساته خبرونه کې هر کلی کوم. په دې خبرونه کې تاسو ته د پاکستان، افغانستان او سیمې په اړه ریپورټونه او تبصری در خبرو، خو تر هغه وړاندې به د دې سات خبرونه وورو چې زموږ همکار هارون بچای وړاندې کوي.
سرټکی د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر درېم ورځ هم د دوړخیزه تجارت لپاره بند ده. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د خار پولیسو پرون د ګوند شاوخوا 25 غړي نیولې دي، او د ایران عدلیه پرون د هغه هېواد د دوه بندي خزینه خبریالانو په موقت ډول د خوشي کولو خبر ورکړ. اوس بشپړ خبرونه. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه نن پر درېم ورځ هم د دوړخیزه تجارت لپاره بند ده. د پاکستان او فاکی حکومت د جنورۍ پر 14 ویلي ول چې هیڅ یو افغان ډرایور به پرته له پاسپورټ او ویزې حق هېواد ته د داخلېدو اجازه نه لري. د پاکستان د دې پریکړې په ځواب کې د افغانستان واکمنو طالبانو هم هغه هېواد ته د پاکستاني ډرایورانو پر داخلې بندیز ولګاو. په تورخم کې یو سوداګر او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو د اتحادیې مشر واحد خان شینواري پرون ناوخته مشال لوي ته ویل د تورخم دروازې بندخ د سوداګرو په تاوان تمامېږي او حکومت باید ډرایورانو ته د ویزې ترلاسه کولو چارې اسانه کړي.
اتیا فیصد دا چانس ته چې تجار هر څومره مال د لوټ کړی نو دا تقریبا چې د ځان من تاوان وګړي. ډرایور غریب خدا مجبور دی چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. کدل ته په 0 پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزه ورته لګی او فری ورته لګی، ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
د ډرایورانو د سفری اسنادو په تړاو د تازه کښالې د حل لپاره د پاکستان او چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ تر اوسه خبرې نه دي شوې. د خیبر ضلع انتظامی چارواکي وایي په تیر وختونو کې 100 ځله افغان ډرایورانو او هم ناروغانو ته پرته له پاسپورټ او ویزې پاکستان ته داخلېدو اجازه ورکړې، خو مرکزی حکومت یې نور دغسې کولو ته نه پرېږدي. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د خار پولیسو پرون د دې ګوند تر کنونشن وړاندې د دوی شاوخوا 25 غړي ونیول. دا خبره په سند سملا کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظهر هم پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وکړه. نوموړي زیاته کړه بیګا د کراچۍ په سفوره سیمه کې د دې خار لپاره تحریک انصاف د جنرل سیکرټري اډوکیټ رحمان مهیسر په کور کې ورکر کنونشن روانو چې پولیسو امنیتي ځواکونو ور باندې چاپه ووهله او د ګوند شاوخوا 25 غړي گرفتار کړل. خو د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر بیا په یو بیان کې دا تور رد کړی دی. په کراچۍ کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو هم پرون د یو لاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړل. د ګونځای مخکخان چې وټونو ته ولاړ دي. د پاکستان سپریم کورټ د جنورۍ 14 پریکړې ته په اشاره وویل چې که څه هم د بیټ انتخاباتي نښه ترې اخیستل شوې، خو د ګوند د مشر عمران خان په نوم به له خلکو رایه غواړي او بریا به ترلاسه کوي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دې هېواد د عامو ټاکنو لپاره د فبروري 8 نیټه اعلان کړې ده. د خیبر پختونخوا د ټانک مرستیال کمشنر وایي په دې ضلع کې د فبروري 8 د عامو انتخاباتو لپاره تیاری نیولې دي. محمد شعیب پرون مشالډو ته وویل د رایو مرکزونه یا پولینګ سټیشنونه ټاکلي، د هغو د امنیت ساتنې غم یې کړی او د انتخاباتي عملی د روزنې چارې هم پیل کړې دي. د نوموړي په خبره د انتخاباتي لګښتونو لپاره له صوبایي حکومت پیسې غوښتي دي او د ضلع دننه بیلابیل حکومتي ادارو ته خواست کړی دی چې د انتخاباتو په ښه توګه ترسره کولو کې د انتظامیې مرسته وکړي. د فبروري پر 8 په ټانک کې پر 2 حلقو د قومي اسمبلۍ لپاره پر ان اے 23 او د صوبایي هغې لپاره پر پی کې 1 ټاکنې کیږي. پر دې حلقو ووټونو ته ولاړو ځینو کسانو مشالډو ته ویلي چې د سیمې د امنیت او ترقۍ په نوم له خلکو رایه غواړي. دوی پر حکومت غږ کړی چې انتخابات په شفاف ډول وکړي. تاسو مشال لډو ته وګي د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي هر میاش 8.5 زره لارۍ مرستندوی مواد د افغانستان د لرو پرتو سیمو اړمنو کسانو ته رسوي. دې ادارې پرون پر خپله ایکس پاڼه په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د مرستو د جاري ساتلو هڅې کوي. د خوړو نړیوال پروګرام زیاته کړې غذایی مرستې به د ژمي پر مهال لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینی لار وي. ډبلیو ایف پی ویلي اوس مهال د اړمنو افغانانو د ژمنیو مرستو لپاره 26 میلیونه ډالر ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې له پاکستان افغانستان ته د ستنو شو لکونو کډوالو مسلې خوراکي مرستو ته د اړمنو افغانانو لاسرسی ستونزمن کړی دی. مرستندوی ادارې وایي که لازمه بودیجه ورنکړل شوه نو په افغانستان کې به لوږه ډېره او بشري بحران ژور شي. او د ایران عدلیه پرون دا غیوا د دوا بندي خزینه خبریالانو نیلوفر حامیدی او الهه محمدی په موقت ډول د خوشی کولو خبر ورکړ. نیلوفر حامیدی د 42 او الهه محمدی د 12 کلونو د بند په سزا محکومی شوی. پر دوی تور و چې په 2002 زیږدیز کال کې په ایرانی بند کې د مړی شوی میسا امینی خبر ته پوښښ ورکړ. او سربیره پر دې چې د دواړو خزینه خبریالانو د خوشی کولو لپاره په نړیوال کچ غږ پورته شوی، هغوی 18 میاشتې د تهران په ایوین زندان کې تیرې کړې. د ایران سرکاري رسنۍ ویلي خوشی شوی خبریالان له هیواده د باندې تګ نه منع شوي دي. په امریکا کې د فعالانو او د ایران د پخوانیو زنداني سیاستوالو یوې ټولنې یونایټډ فار ایران د 2023 کال په اکتوبر کې په یو بیان کې ویلي ول چې نیلوفر حامیدی او الهه محمدی یوازې د دې لپاره سزا کیږي چې د ارشاد پولیسو په لاس د میسا امینی د وژنې او وروسته د هغې د جنازې مراسمو خبرونه یې رسنیو ته ورکول. د خبرونو پای
خبرونه مو له مشال ریډیو څخه اوریدل چې هارون بچا وړاندې کول. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم دروازه په د هر ډول تجارت لپاره نن په دریم ورځ هم تړلې ده.
ژوند تقریبا ډېر دی، هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو زه دا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې دواړه سره پکې نه پدې باندې بیٹکو کا.
د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي د کراچي پولیسو پرون د دې ګوند تر کنونشن وړاندې د دوی شاوخوا 25 غړي نیولې دي.
زمونږ الیکشن کمپین کې زمونږ سره مداخلت ونه شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه به ګټي. دا جمهوریت حسن دی او دا بنیادی ریاستي اصول دي.
د ملک د نور برخو په څیر د خیبر پښتونخوا په ټان کې هم د راتلونکو عامو انتخاباتو لپاره هلې ځلې روانې دي. د دې ترڅنګ د سیمې او نړۍ په اړه یو شمېر نور رپورټونه او شننې هم لرو. اورېدو ته له مشال ریډیو سره اوسئ. تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د پاکستان او افغانستان ترمنځ د تورخم پر دروازه تجارت نن هم بند دی. د سوداګرۍ لپاره د دې لار د بیرته خلاصولو په مخه پاکستانیو چارواکو او افغان طالبانو تر اوسه خبرې نه دي کړي. د پاکستان وفاقي حکومت د جنوري پر 14 وویل چې پر تورخم دروازه به هیڅ یو افغان ډرایور پرته له پاسپورت او ویزې پاکستان ته داخلېدای نشي. په ځواب کې افغان طالبانو افغانستان ته د پاکستانیو ډرایورانو پر تګ بندیز ولګاوه. دا مهال د پولي دواړو خواو ته په مالونو بار ګڼي لاري ولاړې دي. ځایي سوداګر وایي دا کار دوی ته په لوی تاوان تمامېږي او د پاکستان او افغانستان ذمهوار چارواکي باید زر تر زر دا مسله هواره کړي. د مشال ریډیو خبریال فرهاد شینواری په دې اړه نور حال راکوي.
د سفری اسنادو د کښالې لامل د تورخم دواړو غاړو ته د مالونو ډک پسلګونه گاډي ولاړ دي او دواړ خیز تجارت ورسره ودرېدلای. په تورخم کې یو سوداګر او د کسټم کلیرنګ ایجنټانو اتحادیه مشر واحد خان شینوار مشال ریډیو ته وایي چې زیاتره سوداګرو د تازه میوو او سبزیو گاډي دواړو خواو ته بیرته وګرځول او اوس به دا مالونه په نیمه بیا خرڅوي.
کوم فروټ سبزی چې واپس شي نو دا بالکل خرابږي. دا منډي کې څوک نه اخلي، که اخلي په نیم ریټ باندې اخلي نو په نیم ریټ باندې به خرڅوي او نو کرایه به مخامخه گاډي والے لورکې چې تورخم له لاړ شي بیرته راشي. اتیا پیسه ده، دا چانس ده چې دا په دې تجار باندې هر څومره مال د لوټ کړي نو دا تقریبا چې د ځان باندې تاوان وګړي. نه ډرایور اعتراض کا، نه ایکسپورټر اعتراض کا، نه کلیرنګ ایجنټ اعتراض کا. ویزې خلاف نه دي، خو د ویزې چې کوم شرطونه دي او کومه خرچه پیسې په لګي او هغه ته مشکلات په کې ټایم په لګي بس دا ختم کا به زیرو پوینټ ته ویزا ورته لګي. خو ډرایور غریب خدا مجبور ده چې نه اسلام آباد لتلی شي او نه کابل لتلی شي. که دلته په زیرو پوینټ باندې دوی ورته یو سیستم جوړ کا او ویزا ورته لګي او فری ورته لګي بس ډرایور ته به هیڅ تکلیف نه.
په تورخم کې یو بل سوداګر او ترانسپورټر ایمل خان وایي چې په کار ده دواړو خواو چارواکي د غستونزه د خبرو اترو له لارې هواره کړي.
په روډ باندې ګاډي ولاړ دي، د افغانستان په خاوره باندې
پاکستانیانو ڈرون ته ډیر تکلیف ده او د پاکستان په خوره افغانانو ڈرون ته تکلیف ډیر ده په کار چې دا تکلیف ختم شي هر شل ورځې بعد دا بارډر بندګي نو زدا د دواړو ملکونو نه دا سوال کړم چې توقع لرم چې دواړه سره کې نه بده باندې بیٹکو کا تورخم کې چې څومره ډرون دي د افغانستان ډرون دي او پاسپورتونه ټول ایکسپایر دي د بده مرغه د پاکستان حکومت هغه ته ویزه نه ایشو کوي چې دا کوم ای ویزه چې دا آنلاین ویزه چې کله دی اپلای وکا بیا ټریکینګ آی ڈی راشي نو په هغه کې دو مهینې مولګي درې مهینې مولګي
د جنوري په 15 نیټه هم په تورخم کې دوړخیز تجارت په ټپ ولاړ دی او تر اوسه په دې لړ کې د پاکستانی چارواکو او افغان طالبانو ترمنځ خبرې اترې او ناسته نه شوای. د تورخم انتظامی چارواکي وایي چې د پاکستان وفاقي حکومت په امر یې څو سواري افغان ډرورانو او ناروغانو ته د بغیر پاسپورت او ویزې پاکستان ته د ورداخلېدو اجازه ورکړې خو اوس یې یو وار بیا ترې دا سهولت اخیستی. د پاکستان او افغانستان ګډ چیمبر اف کامرس اینڈ انډسټری زیاد تجارت او صنایعو ګډې خونې د ریکارډ تر مخه 2012 پورې د پاکستان او افغانستان ترمنځ دوه اړخیز تجارتي حجم څه باندې 2.5 ارب ډالر ته رسېدلی و خو بیا د مختلفو وجوهاتو له امله مخ په ښکته روان شوی او په تیرو څو کلونو کې خواوشه 800 میلیونه ډالر ته راټیټ شوی. د پاکستان وفاقي حکومت په 2018 کې د بارډر مینجمنټ سیستم په نوم په تورخم د پولې سنبالولو پالیسي عملي کړې او دې لاندې بغیر پاسپورټ او ویزې چاته اجازه نه ورکوي چې په تورخم دروازه تګ را تګ وکا. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، خیبر.
مشال ریډیو پر وی پانی او ایف ایم اوریدلای سي د لټون په ځای کې ایم ای ایس ایچ ای ای ایل آر ای ڈی آی او ولیکي.
په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف مشران وایي د ښار پولیسو پرون د دې ګوند تر کنونشن وړاندې د دوی شاوخوا 15 غړي نیولې دي. دا خبره په سند اسمبلی کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخوانی غړي راجا اظهر پرون په کراچی کې خبریالان ته کړې ده. خو د کراچی د ختیځ ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر په یو بیان کې دا تور رد کړی دی. هم پرون په کراچی کې د پاکستان تحریک انصاف پلویانو د یو لاریون په کولو خپل انتخاباتي کمپاین پیل کړ. د ګوند ځایي مخکشان چې ووټونو ته ولاړ دي وایي له دې باوجود چې روایتي انتخاباتي نشه ترې اخیستل شوې ده د ګوند د مشر عمران خان په نوم به له خلکو رای غواړي او انتخابات به ګټي. د پاکستان انتخاباتو کمیشن د دې هیواد د عامو ټاکنو لپاره د فروری 8 نیټه اعلان کړې ده. د مشال ریډي خبریال نیاز علي نور حال راکوي.
د پاکستان تحریک انصاف د سنی سملای په خوانی غړي راجا ازر بیګا د جنوري په 14 ماسخوتن خبريالانو ته وویل د خار په سپوره سیمه کې د ګوند کنونشن روانو. پولیسو او امنیتي ځواکونو پر چاپې وهلي او په ګڼ شمیر کې د ګوند کارکونان نیولې دي.
آج هم هماره ورکر کنونشن ہے.
دی وای نن زمنګ د کارکونانو کنونشن دی. پولیس په هغه حال نه نوتی کارکونان گرفتاروي. تر وسه د شلو نه زیات کسان نیولې دي. د پی ٹی آی کراچۍ جنرل سیکرټری ایڈوکیټ رحمان محسر په کور کې د ورکر کنونشن او پولیس د هغه کور نه غیر چاپېرا ولاړ دي. پولیس ته دا وایم چې ټول نیولې شوی کارکونان دي سمدستي خوشی
کړي.
بلخوا د کراچۍ د ختیځ ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر بیا په یو بیان کې دا تورونه رد کړي او د پی ٹی آی د کوم کارکون د نیولو نه انکار کړی دی. د پی ٹی آی ځایي مشران وایي چې پولیسو د پارټۍ یو مشر وکیل شیر افضل خان مروت چې د دې کنونشن لپاره کراچۍ ته راغلی دی د نیولو پلان لري. له دې وړاندې پاکستان تحریک انصاف د راتلونکي ټاکنو لپاره د خپل انتخاباتي کمپاین پیل د جنوري په 14 کراچۍ کې د یو لارون نوکړو. د پی ٹی آی غړو او پلویانو د خار بلاول هاوس چورنګي سیمینا تر کلیفټن سی ویو پورې لاریون وکړو. د لاریون وړاندې پولیسو په سیمه کې ځای پر ځای لاري بند کړې وي. په کراچۍ کې یادې غونډې ته په وینا کې بیا وکیل شیر افضل خان مروت ویل نگران حکومت د ټاکنو کمیشن او عدالت لخوا هم د پی ٹی آئی سره ناروا چلن روان دی. دی وای د ګوند نه انتخابی نشان بیټ واخیستل شو، امیدواران یې ونیول شو، خو بیا هم موږ د انتخاباتي عمل برخه یو او موږ به د خپلې نظریې پشا نشو. پی ٹی آئی ختمی گینو، پی ٹی آئی نورا مضبوطه شوې ده او موږ به راتلونکي ټول ټاکنو کې د ووټ للاري خپل بدلا اخلو. تحریک انصاف دا کمپاین په داسې حال کې پیل کړی دی چې د پاکستان سپریم کورټ د جنوري په 14مه د الیکشن کمیشن په حق کې فیصله وکړه او د تحریک انصاف نه د بیټ نخا بیرته واخیسته. لدی وړاندې د پاکستان الیکشن کمیشن د دسمبر په 2 ویلی وو چې د تحریک انصاف ګوند داخلي انتخابات د قانون سره سم نه وو، نو ځکه ورته د کرکټ بیټ نخا نه ورکوي. تحریک انصاف د الیکشن کمیشن دا پریکړه بیا په پېښور های کورټ کې چیلنج کړی وه او های کورټ د جنوري په 10مه د تحریک انصاف په حق کې فیصله کړی وه. په کراچۍ کې د پی ٹی آئی د قومي اسمبلی امیدوار محمد حمزه خان بیا مشال ریډیو ته ویلي نگرا حکومت ګوند د انتخاباتو کمپاین ته نه پرېږدي، خودوی بخپل سیاسی حلی زلی جاری ساتی.
په کراچۍ کې د پی ٹی آئی کمپین شروع شو، غم په هغه وخت کې شروع شو چې کله پی ٹی آئی د خپل انتخابي نشان نه محروم شو، د خپل لیډر نه محروم دی ځکه جیل کې دی. نو دا یو مثبت آغاز نن د کراچۍ نه چې ډېر ښه پیغام بځي او کم یره چې وا د خلکو په زړونو کې کم خوف و د هغې بت مات شو.
د پی ٹی آئی یو بل امیدوار ملک سربلند خان بیا وایي باید چې د نورو ګوندونو او امیدوارو په څیر دوی ته هم د کمپاین لپاره اجازه ورکړی شي.
الیکشن کې مګی میرا هر پارٹی ته اجازه ده خپل الیکشن کمپاین چلولو علاوه زمونږ نه خدای نه وځ پاکستان ور تحریک انصاف ورکر راوتی دي په بڑ غټ تعداد کې. هر پاکستاني ته حق ده مونږ ته دیم د حق راکړی شي زمونږ الیکشن کمپاین کې زمونږ سره مداخلت ونی شي چې ووټ چال عوام ورکه هغه به ګټي. دا جمهوریت حسن ده او دا بنیادی ریاستی اصول دي.
نگران حکومت او الیکشن کمیشن ویلی چې د قانون لاندې ټولو سیاسي ګوندونو ته د انتخاباتو کمپاین لپاره یو شان لارښوینې شوې دي او سیاسي ګوندونو باندې هیڅ بندیزونه نه دي لګولې شوي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
تبصرے، شننے، خبرونا، رپورٹونا،
اکسونا، ویڈیو گانے او دا مشال انی سے خبرونی
سمنگ پا ویپانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے او ریدلے او لیدلے شے.
د پاکستان په سینټ کې د دې ملک د راتلونکو عام انتخاباتو د ځنډولو په مخه پرون یو بل قرارداد جمع شوی دی. دا قرارداد آزاد سینیټر هلال رحمان جمع کړی او پکې غوښتنه شوې چې په فروری کې د زیات یخنۍ او په ځینو سیمو کې د ترهګرۍ پیښو ته په کتو باید ټاکنې وځنډول شي. تر دې وړاندې د جنوري پر 15مه یو بل آزاد سینیټر دلاور خان هم ورته یو قرارداد جمع کړی و چې هغه په لږ شمیر کې حاضرو غړو په متفقه توګه منظور کړی هم و. ځینې شنونکي وایي آزاد سینیټران د دې قراردادونو په راوړلو د پوځي اسټبلیشمنټ پام ځان ته اړول غواړي. ځینې نور بیا وایي د هیواد سیاسي ګوندونه باید واضح دریځ خپل کړي او د انتخاباتو نه کېدو په اړه د خلکو اندېښنې ختم کړي. راشد خټک دې موضوع ته کتنه کړې ده.
په تیرو دوو اونیو کې د پاکستان په سینټ کې درې قراردادونه جمع شوي دي چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې ده. تر ټولو وروستی قرارداد په 14 جنوري آزاد سینټر هلال الرحمن د سینټ په سیکرټریټ کې جمع کړو. په قرارداد کې ویل شوي چې د انتخاباتو لپاره په ټاکل شوې نیټه یعنی 8 فروری به موسم ډېر یخ وي او بل په ملک او په خاصه توګه په خیبر پختونخوا کې د ترګرۍ پیښې په زیاتېدو دي، ځکه باید انتخابات وځنډول شي. په سینټ کې د انتخاباتو له ځنډولو لپاره د قراردادونو وړاندې کولو په اړه په اسلام آباد کې د نمل پوهنتون ډین ډاکټر خالد سلطان وایي چې د دې مقصد نړۍ ته یو پیغام ورکول دي.
په سینټ کې یا په قومي اسمبلی کې چې کلم آزاد ممبران او چې د قبایلي سیمو سره تعلق ساتي ان آی چې کلم سم خبره کوي کنه دا د آی خبره نه، هغه د چا په وینا باندې دا کار کوي او دا بیا بیا قرارداد ځکه پیش کیږي انټرنیشنل کمیونټي دا وینا کول غواړي چې واقعي په دې ملک کې د امن مسله دا نورې مسلې چې پای کې الیکشن نه دی پکار. اسټابلیشمنت دی او چې هغه قوتونه چې چا ته مونږ په انګریزای کې انویزیبل فورسز وو چې هغه په حقیقت کې په دې ملک واکداران دي، هغه دا نه غواړي چې الیکشن شي. دا زه بیا بیا ځکه وم چې هغه ته نتیجه مخامخ کاری د دایره لپاره لارې بندي.
په 15 جنوري هم یو آزاد سینیټر دلاور خان په سینیټ کې یو قرارداد وړاندې کړی و چې د انتخاباتو ځنډولو غوښتنه پکې شوې وه. په سینیټ کې پلک شمیر کې حاضر غړو دا قرارداد په اکثریت سره منظور کړی و. په پېښور کې آزاد خبریال او تجزیه نگار رفت الله اورکزی وایي چې په سینیټ کې قراردادونه وړاندې کول یا د انتخاباتو ځنډول اوس ډېر اهمیت نه لري.
بیٹ نخه چې دا کم تحریک انصاف نه واغسته نو دینه پس خو بیا ما په خیال چې دی اوس نور کوششونه چې دی هغه اسی کدب مخامخ لکه دینه پس په ولې دو انتخابات پسپون کی یا په ملتوی کی په دې چې دا کدا یو سیاسي ګوند چې دی هغه د پاره دا ټول کوششونه روان دي چې دا د الیکشن پروسس نه بالکل آؤٹ کی.
د سینیټر دلاور خان د قرارداد منظورونه پس ته جمهوریت اسلامي سینیټر مشتاق احمد خان یو قرارداد د سینیټ په سیکریټ کې جمع کړو او په خپل وخت انتخاباتو کولو غوښتنه یې کړې و. کو په 12 جنوري یو بل آزاد سینیټر هدایت الله هم یو قرارداد د سینیټ په سیکریټریټ کې جمع کړو او د یخ موسم او د ترګرۍ د پیښو له وجې د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه وکړه. په اسلام آباد کې د خیبر ټی وی ډایرکټر نیوز مبارک علی وایي چې د آزاد سینیټرانو لخوا د انتخاباتو د ځنډولو غوښتنه کول په خپل یو لوی سوال دی.
په دې قراردادونو کې چې کومه خبره درج دي چې دا موسم به ډیر یخي او خلک د ووټ د حق نه محروم پاتې کیدي شي یا د امن امان صورت حال په وجه خلک د خطراتو سره مخ کیدي شي، نو په کار ده چې په دې خبره باندې بیا د کوم نمائنده جماعتونه چې کوم دي په کار ده چې هغه هم دا درد محسوس کړي. خو دلته هم دغه سوال دی چې د هغه سینیټرانو لخوا د الیکشن ځنډولو قرارداد مخې ته راځي کوم چې د سیاسي ګوندونو سره تعلق نه لري، نو دا لګه د کتنې وړ ده خبره.
بلخوا په کوټه کې قانون پوه او تجزیه نگار همایون کسی وایي چې د پاکستان سینیټ د نورو پرمختللو هیوادونو غوندې جوړښت نه لري، ځکه یې قراردادونه هم ارزښت نه لري.
سینیټ تاسو ته معلومه ده چې جوړښت یې څرنګه دی او د اسټبلشمنټ خلک پکې ناست دي، خو دا قرارداد څه معنا نه لري. دا سینیټ ته څرنګه خلک ټاکل کیږي، ووټونه خرڅیږي، آزاد امیدواران څنګه راځي، نور څنګه راځي، د سینیټ د پاره یو یو ووټ په څو خرڅیږي، هغه تاسو ته تر ما سمه معلومه ده. مازی هغه وفاداری فوج تر ښکاره کول د روان ټاکنو د پاره نور تر دې زیاته یو حیثیت یو ارزښت نه لري.
الیکشن کمیشن اف پاکستان په ملک د انتخاباتو کولو لپاره د سپریم کورټ په حکم د 8 فروری نیټه ټاکلې ده. ایوه ورځ وړاندې کاندیدانو ته انتخابي نښې هم ورکړې دي. څو ورځې وړاندې د جمهوریت اسلامي تحریک انصاف او پیپل پارټۍ سینیټرانو په خپل وخت او شفاف انتخابات کولو لپاره د سینیټ غونډه هم راغوښته ده. راشد خټک، مشال ریډیو، اسلام آباد.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په ټانک کې به د فروری پر 8 د قومي اسمبلی او صوبایي اسمبلی پر یو چوکۍ انتخابات کیږي. د صوبې د نور برخو په څیر په ټانک کې هم کاندیدان خپل کمپاینونه جاری ساتي او هیله لري چې انتخابات به په سولیز ډول وسی. د ټانک چارواکو مشال رډي ته ویلي چې ټولې تیاریانې بشپړې کړې دي او د شفافو انتخاباتو لپاره یې له صوبایي او وفاقي حکومتونو د امنیت ټینګ ساتلو غوښتنه کړې ده. اشتیاق مسید په دې اړه رپورټ لري.
د ټانک ضلع ډپټي کمشنر مشال ریډیو ته ویلي دي چې د قومي اسمبلی یو نشست ان 43 او صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل ہوتہ بنے د روتین کې میاشت او تم فبروري انتخابات د پورا تیاری پیرا کړی دی. ډپټي کمشنر محمد شوی پدګي براکشې ویایي
کوم موږ پولینګ سټیشن دا غیر لپاره د سکیورټی بندیدست دا غیر لپاره د پولینګ سټاف بندیدست د پولینګ سټاف دا وی ټریننګ جاری دی چې څومره د موږ فاند ریکوایر دی هغه موږ پروینشل ګورنمنت ته ریکوست کړی دی فاند د موږ تر وخت ریډی شي دا یو سکیورټی کیمراز دی هغه به شي ریمز چې کوم سکولونه کې کوم یا پولینګ سټیشن کې د ریبل د ماجرانو لپاره د ریم ضرورت دی ریم څه کې کوم دی هغه پوره شي دا او دا غوښتنې چې په کوم پولینګ سټیشن کې مشکری وګورئ دا واچومو بوخو دی واچومونه چې هغه موږ ایجوکیشن ډپارټمنټ هیلث ډپارټمنټ په دې کې هغه پکې فور تاسو دا ولګوي.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 آزاد امیدوار عبد الله ننګیال په ضلع کې د خپل کمپین په براکشه مشال ریډیو ته وویل
موږ نارا دا دا نومول باندې امن خبره کو او ترکه یې پاره وا په دې جو دې ان شاء الله جاری په داخل کړی شي ته تور شي ګربوټه شي واده ما بعد شي پروګرامونو نو آشه په خیر سره وسو. حکومت نو مدا غشتنه ده چې فری اینڈ فیر الیکشن دی اوسی او چې څه قسم خلکو خواهش تا په یو بنیاد باندې دی چې څوک خلک یې په شي او د پاس کړي.
د ټانګ ضلع قومي اسمبلی نشست ان 43 انتخابات د پورا 353 پولینګ سټیشن نه بنے وو 2,92,244 ووټرونو د خپل ووټ حک استعمالوي او د صوبایي اسمبلی نشست پی کې یو سل ہوتا بنے یو سل 92 پولینګ سټیشن نه بنے 2,24,949 ووټرونو د خپل ووټ حک استعمالوي. اشتیاق ماسید مشال ریڈیو ڈیرا اسماعیل خان.
مشال ریڈیو تاسو ته تازه خبرونه، اړین معلومات، بے پرې څېړنې او هر اړخیز رپورټونه وړاندې کوي. دا هر څه په ژوندۍ او ریکارډ یا ثبت شوې بڼه واورئ.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. د کرمی اوسیدونکو او زده کوونکو په اسلام آباد کې مظاهره کړې ده. دوی له حکومت څخه غوښتنه کړې چې په کرمی کې د شیعه او سنی فرقایزي کشالی ختم کړي. تر جګړو وروسته بند شوي سکولونه او سړکونه او په وروستیو بریدونو کې ککړ کسان گرفتار او سزا ورکړي. د کرمی چارواکو په تیره یوه میاشت کې څو ځله له شیع او سنی مشرانو سره جرګې کړي او د ستونزو د حل لپاره یې ګډې کمیټې جوړ کړي دي. د اسلام آباد د مظاهرې په اړه د مشال ریډیو خبریال گوهر مسید رپورټ راکوي.
د قبایلی سیمه کورمی نه تعلق لرون کی د سکول زده کوونکو او عام وګړو د اسلام آباد پریس کلب مخې ته په 14 جنوري احتجاجي مظاهره وکړه. د مظاهرچیانو په وینا احتجاجي مظاهره په قبایلی سیمه کورما کې پر ګاډو ډزې او ټارګټ کلینګ خلاف جوړه شوې ده. په مظاهره کې ګډون کړي کسانو مشال ریډیو ته وویل چې په کورما کې د یوې منصوبې تر خوا لاندې حالات خرابولو هڅې روانې دي. دوی د مشال ریډیو سره په خپلو خبرو کې زیاته کړه،
بشیر حسین توری دکم پر چنور کے کرائسس دی ڈیر ٹائم نا سال تک بے گناہ خلق مڑکی گی ڈیلی بیسز باؤن دے روڈ کے گاڑی ٹارگٹ کی گی خلاف احتجاج دے لکا افسوسناک خبر ادا دے چو سب پورے چورا و کیات وشول سا کے بے گناہ خلق مشول او سب پورے یو قاتل نہ دے گرفتار شوے یو مجرم نہ دے گرفتار شوے.
پدی مظاہرہ کے دا ڈاکٹر رکیہ دا وجلو سخت ټکو سره غندنه وشوه. یاد د وی چې په کورم کې په 9 جنوري په یو ګاډي باندې نامعلومو وسلوالو ډزې وکړې چې پکې د یوې خزه ډاکټر رکیا په ګډون سلور کسان وژل شوي وو. ګوهر مسید، مشال ریډیو، اسلام آباد.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام وایي هر میاشت 3,500 لاری مواد افغانستان لرو پرتو سیمو ته انتقالوي. د ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د افغانستان د لرو پرتو سیمو اړمنو ته د مرستو رسولو هڅې کوي. د ملګرو ملتونو د رپورټونو له مخې د افغانستان څخه باندې یو کم 1.5 میلیون وګړي بشري مرستو ته اړتیا لري. صفی الله ستانکزی په دې اړه تفصیل وړاندې کوي.
د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ویلي د دوی غذایي مرستې به د ژمي پر مهال له لوږې سره د مخو افغانانو د ژوند ژغورنې یوازینۍ لار وي. ډبلیو ایف پی یکشنبه ناوخته په خپله ایکس پاڼه په غور کې یوې لرې پرتې سیمې ته د موادو د انتقال یو ویډیو خپره کړې ده. د خوړو نړیوال پروګرام په خپل بیان کې ویلي دا لارې څو ورځې په سابل عبرو لارو مزل کوي څو اړمنو خلکو ته مرستې ورسوي. ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت په غرنیو او سابل عبرو سیمو کې د 2,500 لارې مزل کوي څو ډاډمنه کړي چې اړمن خلک له مرستو پاتې نه شي. د ملګرو ملتونو د اړوند ادارې ویلي تیر 2023 کال د افغانستان ګوټ ګوټ کې اړمنو خلکو ته 3.5 لک ټنه غذایي مواد رسولي دي. د خوړو نړیوال پروګرام افغانستان څانګې د مواد د لیک دی لوجستیک د برخې مرستیال بشارت احمد د موادو د لیک په باب پیو پیغام کې ویلي، موږ د خپلې څانګې لخوا نورو بشر پالو مؤسسو ته د ژوند ژغورونکو موادو په انتقال کې همکاري کوو او دا ډاډمنو چې اړمنو کسانو ته ورسیږي. موږ په بیړنیو حالاتو کې د دغو خدماتو رسولو ته ژمن یو. زموږ په هڅو سره غذایي مواد هغو ته چې اړتیا ورته لري په وخت رسیږي. افغانستان کې د لرو پرتو سیمو اکثر لارې د ژمي پر مهال د واورې د اورښت په خاطر ډیر وخت تړلې وي او اړمنو ته په وخت مرستې نه رسیږي. ډبلیو ایف پی مخکې خبرداری ورکړی چې تیر کال د کافي بودیجې د نشتوالي په سبب دوی د مرستو کچه راټیټه کړه. اوس دوی یوازې 3 میلیونه کسانو ته مرستې رسولی شي. ډبلیو ایف پی ویلي اړمنو ته د مرستو رسولو په خاطر د ژمي په اول فاز یا برخه کې 6 میلیونه ډالرو ته اړتیا لري. له پاکستانه د لکونو افغان کډوالو راستنېدو خوراکي مرستو ته د خلکو اړتیا لا پسې زیاته کړې او مرستندوی ټولنې وایي که لازمه بودیجه په واک کې ورنکړل شي ستونزمنه به وي چې د لا زیاتې لوږې او بشري بحران مخه ونیسي.
تاسو مشال ریډیو ته غوږ یاست. په پښتونخوا کې د غرمې 12:30 سوي دي. د خبرونو لنډیز له هارون باچا څخه اورو.
پاکستان او افغانستان ترمنځ تورخم دروازه نن پر دریم ورځ هم د دوړخیز تجارت لپاره بند ده. د پاکستان او فاقي حکومت د جنورۍ پر 14 ویلي ول چې هیڅ یو افغان ډرایور به پرته له پاسپورت او ویزې حق هیواد ته د داخلېدو اجازه نه لري. د پاکستان د دې پریکړې په ځواب کې د افغانستان واکمنو طالبانو هم هغه هیواد ته د پاکستاني او ډرایورانو پر داخلې بندیز ولګاو. د پاکستان تحریک انصاف د کراچۍ مشران وایي د ښار پولیسو پرون د دې ګوند شاوخوا 25 غړي ونیول. دا خبره په سندي سملا کې د پاکستان تحریک انصاف یو پخواني غړي راجا اظهر هم پرون په کراچۍ کې خبریالانو ته وکړه. خو د کراچۍ د ختیځې ضلع د پولیسو مشر ایس ایس پی سید عرفان بهادر بیا په یو بیان کې دا تور رد کړی دی. د خیبر پختونخوا د ټانک مرستیال کمشنر وایي په دې ضلع کې د فبروري 8 د انتخاباتو لپاره تیاری نیولی دی. محمد شعیب پرون مشالډو ته وویل د رایو مرکزونه یا پولنګ سټیشنونه یې ټاکلي دي. هغوی د امنیت ساتنې غم کړی او د انتخاباتي عملې د روزنې چارې هم پیل کړې دي. د فبروري پر 3 په پټان کې پر 2 حلقو د قومي سملا لپاره په ان اے 3 سلویخت او د صوبایي هغې لپاره پر پی کې 1 سلوته ټاکنې کیږي. د ملګرو ملتونو د خوړو نړیوال پروګرام ډبلیو ایف پی ویلي هر میاشت 8.5 زره لارۍ مرستندوی مواد د افغانستان د لرو پرتو سیمو اړمنو کسانو ته رسوي. دې ادارې پرون پر خپل ایکس پاڼه په یو بیان کې ډاډ ورکړی چې د ژمي په سختو شرایطو کې د مرستو د جاري ساتلو هڅې کوي. او د ایران عدلیه پرون دا غیواد دوه بندي خزینه خبریالانو نیلوفر حامدي او الها محمدي په موقت ډول د خوشي کولو خبر ورکړ. نیلوفر حامدي د 42 او الها محمدي د 12 کلونو د بند په سزا محکومی شوې. پر دوی تور و چې په 2002 کال کې په ایداني بند کې د ملي شوې میسا امینی خبر ته پوښښ ورکړ. سربیره پر دې چې د دواړو خزینه خبریالانو د خوشي کولو لپاره په نړیوال کچه غږ پورته شوی هغوی 18 میاشتې تهران په ایوین زندان کې تیرې کړې. د ایران سرکاري رسنۍ ویلي خوشي شوي خبریالان یې له هیواده د باندې تګ نه منع شوي دي.
خبرونه مو له مشال ریډیو اوردل چې هارون باچا وړاندې کوله. اوس هم د پاتې ریپورټونو پر لور د ایران عدلی د 2 ښځینه خبریالانو د خوشي کولو اعلان کړی دی. الا محمدی او نیلوفر حامیدی پرون د اتوار په ورځ تر 18 میاشت بند وروسته په موقته توګه خوشي سوي دي. دا 2 ښځینه ایرانی خبریالانې د محسا امینی د وژل کېدو د پوشش په خاطر نیول سوي وي. تفصیل د سفی الله ستانگزی په رپورټ کې وو.
الها محمدی او نیلوفر حامدی هغه ایرانی خبریالانی دي چې هر یو په 12 او 12 کلونو بند محکومی وي او د یکشنبې پر ورځ د وثیقې په مټ په موقته توګه له ایوین زندانه خوشې شوې. په خوال رسنیو د دغو 2 ښځینه خبریالانو د خلاصون یو ویډیو خپره شوې چې پکې له خپل دوستانو او کورنۍ سره روغ باړ کوي. ایران دولتي رسنیو دغه هیواد د قضایي قوې په حواله دا خبره هم ورکړه چې دا خزینه خبریالانې بهر ته لتلو منع دي. د ازادي راډیو د ایران څانګې فردا راډیو د ایسنا خبري اژانس له قوله راپور ورکړی چې نیلوفر حامدي او الها محمدي د استیناف محکمې تر پریکړې پورې هر یوه د 10 میلیارد تومانو په ضمانت له زندانه بهر دي. دا 2 ایرانی خبریالانې د هغه څه لپاره چې د امریکا له متحدو ایالاتونو سره همکاري او د رژیم ضد کمپاینونه بلل شوي بندیانې وي. الها محمدي او نیلوفر حامدي تیر کال په ایران کې هغه لارینو پترس کې ونیول شو چې د محسا امینی له وژل کېدو وروسته پیل شي. د شرق ورسپانې خبریالې نیلوفر حامدي د محسا امینی د مور او پلار عکس په داسې حال کې اخیستی و چې د تهران په روغتون کې کوما ته تللې لور مهسا امینی غی کې نیولې وه. په خواله رسنیو کې دا د مهسا امینی اړوند پیښې لومړنی انځور او د نیلوفر حامدي وروستی پوسټ و. همداراز د هم میهن ورځپاڼې خبریاله الهه محمدي هم سقز ښار ته تللې وه او د مهسا امینی د جنازې له مراسمو راپورونه ورکول. دا خبري پوښښ د اغلی محمدي د نیولو لامل شو او په هغه وخت کې لاریونونه په بېرحمه توګه وځپل شول. د ایراني رژیم لخوا د نیلوفر حامدي او الهه محمدي نیولو هم پراخ کورني او بهرني غبرګونونه وپارول. د نړیوالو لوبیا بیا غوښتنو سربیره دې دوه خبریالانو اولس میاشتې بند تیر کړ. په ایران کې د 2022 کال په سپتمبر کې د اخلاقي پولیسو په توقیف کې د مهسا امینی مړینې په دې هیواد کې پراخ لاریونونه وپارول. لاریونونه په سختۍ د پولیسو لخوا وځپل شول او په نتیجه کې څه باندې 5500 کسان د راپورونو له مخې ووژل شول او په څه باندې 130 ښارونو کې هم شاوخوا 9000 کسان بندیان شول.
مشال رادیو پر یوټیوب، انسټاګرام، فیسبوک او ټویټر هم تعقیبولای سي.
تاسو زموږ غلا مشال رادیو څخه اوري. د 2023 کال په سپتمبر کې امریکا په سویټزرلند کې د افغانستان دولتي بانک 3.5 اربع ډالر نغدي زیرمی د افغانستان فند په نوم کښېښوي. د دې فند مقصد د هغو پیسو په داسې ډول مصرفول و شودل سوي و چې ګټه یې د طالبانو حکومت ته نه بلکې د افغانستان عام ولس ته ورسي. طالبانو د 2023 کال د اګست پر 15مه په زور په افغانستان کې حکومت ونیو چې تر اوسه د نړۍ هیڅ یو هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. ځینو امریکایي سینیټرانو اندېښنه ښودلې چې شاید دغه پیسې یا د طالبانو لاسو ته ورسي او یا هم د ترهګرۍ اړوند غیر قانوني کړنو لپاره وکارول سي. په دې اړه زموږ همکار امید زهیر مل پر هغو پیسو د څارنې بورډ له یوه غړي ډاکټر انوارالحق احادي سره مرکه کړې او په سر کې ترې پوښتنه کړې چې دی ولاړسو اندېښنو ته په کوم نظر ګوري.
تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسم استفاده له دغه پیسو ځین نه ده سوې. ولې ښه دی چې اطمینان خلکو لري چې تر اوسه پورې هیڅ ډول ناسم استفاده له دې پیسو ځین نه ده سوې. دا هم غواړم چې تاسو ته اطمینان درته درکړم د هیڅ ډول ناسم استفادې لپاره هلته لار نه ده پاتې. ټول لارې ورباندې بندې سوي دي. په مخ قسم راپور کې لیکل سوي دي څلور نفره، یو د امریکې مالیه وزارت معین، زه ډاکټر صاحب مهرابی او د سویس کی حکومت یو عالی رتبه ماموره، باید په موضوع باندې څلور واړه موافقه وکړو مخکې له دې ځینې کوم اجراءات څه ده وسي. داسې څلور واړه منګه په یو ناسم شي باندې، په یو جعلي شي باندې، په یو داسې یو شي باندې چې هغه د امریکې د حکومت او د دغه د تحریماتو نه وته یو شی وسیږي، په هغه باندې موافقه وکړو، زه د دې چانس ډېر کم وینم. برعلاوه د هغه څه بانک هم خپل یو ارزیابي کوي، بانک فار انټرنیشنل سیټلمنت هغوی هم ارزیابي کوي او موږ یو مستقل تفتیش لرو، هغه هم څه د ارزیابي کوي. نو لاقل څلور ډېر لوی موانع څه د پکې شته دي چې زما په عقیده چانس د دې سل دین ناسمه استفاده وسي بالکل صفر ته راکته کیږي.
د امنیتي صندوق هغه اساسي موخه چې پر بنسټ باندې دا صندوق ایجاد شو تر اوسه پورې ترلاسه شوې ده.
د دغه صندوق د جوړېدو مهمترین دلیل چې تقریبا 80% هغه موخه ګرځېدلې ده، دا د دغه پیسې وساتل سي. دغه پیسې اوس محفوظې دي. نو زموږ غټه موخه چې هغه دې پیسو تحفظ او هغه څه د پجایسه وي دي، او په دغه اساسنامه کې دام لیکل شوی دي چې کچیرته د دولت ځینې اساسي مصارف لپاره د طالبانو حکومت پیسې ونه لري چې ورېږي، نو په صورت سره ممکن د دې پیسو رم استفاده وسی.
دا که څه یو وضاحت وي چې یوازې هم دا 3.5 میلیارد ډالر به خوندي وي، که ګټه به هم ورسره یو ځای خوندي وي او ګټه به هم نه ورکول کیږي.
ښه، نه موږ داسې نه وایو چې نه ورکول کیږي، مصرف نه کیږي، خو ضرور نه دی حتما مصرف وسی. که چېرته ضرورت مصرف ته سر ټولو موافقه ورباندې وکړه، مثلا موږ ویلي سي چې د بانک نوټونو د چاپ چې یو لوی مشکل وو، که دې پیسې چې د طالبانو حکومت نه وای ورکړې، نو په هغه صورت سره کېدای شوی چې د دې هغه نه اجرا کړی وي. یا د پاسپورټونو د چاپ، په پیسې که دوی نوې ورکړې منګل دې حاضر وسل دې نه ایجاد کو ام سال هم د دې کده چې کوم موضوعات راسي هغه به څېړل کیږي او کله که ورباندې تصمیم ونیسي چې دغه د خلکو په ګټه ده ضرورت ورته ده او هغوی نسي ورکولی د طالبانو حکومت نسي ورکولی دا نو په هغه صورت سره بیا موږ د دې پیسو زرنه هغه کوو اجراد کوو دا پیسې د بانک هغه پشتیوانه وه د پولي پشتیوانه وه د پولي پشتیوانو نه اکثرا د دې انکشافي موسا هغو لپاره ورنه استفاده نه کېږي
یو بل اندېښنه چې حتما تاسې هم ته په جریان کې استئ ستاسې د مدیره پلاوي د یو غړي شاه محمود مهرابي په اړه باندې ده چې په اسنادو کې جال دی دغه جال به په داسې حال کې چې هغه د افغانستان بانک غړیتوب هم لري څومره د امانت صندوق په خوندیتوب باندې اغیز وکړي
زه خپل تعجب کوم ماته دا ډېر تعجب وړ خبره ده څنګه کولی شي چې څوک چې هغه په څو جیو کې څو پوهنتونو کې درس ورکړی دی دا خبره جال وکړي زه تر اوسه پورې مطمئن نه یم چې دا به جال وسیږي خو په هر حال زه به څه خیالي دفاع کوم دا باید په خپله ډاکټر صاحب مهرابي او خارجه وزارت او هغه موسسه چې دوی ته یې د دکتورا ورکړې ده هغوی باید څه د دغه موضوع څه د تصفیه کړي داسې پیسې به په ناسمه ډول ورنه استفاده وسي ډېره استفاده وسي زما په عقیده تاثیر ورباندې نه شي کولی ځکه ما مخکې درته وویلې باید څلور نفره په یو موضوع باندې په یو مصرف باندې موافقه وکړي او هغه نور شرایط هم څه د په جای کې پاس د هغه ځینه تیر شي
خبر که ده هر زیوی حالات که هر ډول وی مشال ریډیو بے طرفا تایید شوی کرا او لومړی لاس معلومات درکوي لمشال سره اوسئ له خبری نړۍ سره پاتې شئ
مشال ریډیو ته ورجاست د خیبر ضلع پولیسو تیرونی د خپلې کارګردګۍ په اړه په ریپورت کې په کلنی ریپورت کې دا وکړې چې په تیر 2023 کال کې پولیسو په هغه ضلع کې د وسلوالو پر ضد په عملیاتو کې بریالیتوبونه ترلاسه کړي او په دا وروستیو کې تر ډیره حد امنیت پر ځای کړی دی بلخوا د خیبر سیاسي او مدني فعالان ویلي چې هغوی د پولیسو له کاروایانو مطمئن نه دي او هلته په تیره څه موده کې د نامنۍ ګڼې پیښې سوي او لسی وګړي اوس هم په ویر کې ژوند کوي په دې اړه تفصیل د فرهاد شینواري په ریپورت کې
په دې کالنی رپورت کې ویل شوی چې د خیبر ضلع پولیسو په دې تیر کال 2023 کې د لټون د عملیاتو په مهال پاړه جمرو تیرا او لنډ کوتل کې لږ تر لږه 1503 اشتهاري ملزمان او مطلوب وسلوال گرفتار کړي د خیبر ضلع پولیسو په دې رپورت کې ادعا کړې چې په دې ضلع کې د عملیاتو په مهال خوښه 1000 تمانچې 1.5 اس ام جی ټوپکې څه باندې 1000 دانی کارتوس 220 هند گرینیډ یا لاسی بمونه 455 مارټر ګولای دروشت ماینونه او د بارودو ډک 15 واسکټونه په خپل ولکه کې اخیستي او اوس امن او امان صورتحال تر ډیر حد پورې خښوي د پولیسو دا رپورت لیکي چې په دې تیر یو کال کې د مختلفو چاپو پر مهال سباندې 3000 کیلو چرس 2500 کیلو هیروین 1200 کیلو آیس یا میتھمفیٹامین او سباندې 4000 گراما مختلف کیمیاوی مواد هم په خپل ولکه کې خستي د خیبر ضلع سیاسي او مدني فعالان بیا وایي چې پولیسو به تر خپل وسه پورې د وسلوالو او د نشئ توکو خرڅونکو پر ضد کاروایانې کړې وي خو دوی ترې مطمئن نه دي د خیبر ضلع یو سیاسي مشر هاشم خان پردای مشال ریډیو ته وایي چې په تیر کال 2023 کې هدف فی وژنې شوی او بیا د نشئ توکو په استعمال کې هم څه کمای نه راغلی
او بل د امن او امان په بوره کې چې دی وي چې په دیو کول کې امن او امان په دیو کول کې څومره ټارګټ کېلنګ شو په دیو کول کې څومره خلک ورک شو ټولو نه غټه بدامنی خو دا چې بوره په چوک نه خلک چات شي بیا نه پولیس روي نه دی بل چې سره یې پاتې نه لګيږي نو امن او امان دغه څنګه برقرار کړي چې امن او امن دومره خه دای پتیرو کې اپریشن شروع دی خلکو کړي کړي په جمی کې په خیمو کې اوسېږي و بے سرو سامان لکه هیڅ سہولت وته نشته میدان کې به توسه کتلې چې ورس پورس ایسیون زیوتیږي پډریون زیوتیږي نشایون زیوتیږي دغه کومه ځا کنټرول په باندې وروسته په کور چې کوم دای په داشي کې کمای روتلای دی ایسو ډیلرونو کمای روتلای دی ایسو چې کم څکوي چې هغه کمې دی
یو بل سیاسي او مدني فعال صدیق خان وای چې په باډه کې وس هم سوداګر ولسی وګړي په ویار کې ژوند کوي
د بتخوره کلونه د سرمایدارو لکیږي د کوربوريونو لکیږي او چې په کنځو کې امن نیوي غ سرمایې له خطرې ویل کسنګ تاسو د روزانه په بنیاد باندې وینو په ومو کې ډېر زیات تشویش ته قومي مشر وو جوړ شو پولیس ټارګټ شول مختلف واقعیات په دالوګه کې وشول
په 2023 کې د خیبر ضلع په باډه تحصیل کې د تحصیل په ودانې په ځانمرګو بریدونو کې لکتر لگا سلور تنه وژل شوی وو او په جمرود کې په یو جماعت کې د چاودنې په پیښه کې د پولیسو یو اډیشنل ایس ایچ او وژل شوی وو او همدارنګ په تیرا کې په یو شمېر پیښو کې د پولیسو ایف سی ځواک او پوز سرتیرو ته هم مرګ ژوبله اوریدلې ده د پاکستان امنیتي ځواکونو تیر کال 2023 نومبر میاشت کې په تیرا کې د وسلوالو پر ضد یو وار بیا تازه عملیات پیل کړي او مختلفو برخو نه لږ تر لږه 300 پورې کورنۍ هم بې کوره شوي فرهاد شینواری مشال ریډیو خیبر
د مشال رادیو هر ورځ د سهار له څلورو تر شپږو بجو د سهار له نهو د ماښام تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو بجو او بیا له یولسو تر دولسو بجو په دې سپو خپرېږي منځنۍ سپه شپږ سو یو ویشت کیلو هرتز لنډې سپې مودې 15,015 شپېته 12,110 او 10,500 کلو هرتز اوریدونکو ته یادونه کوو چې مشال رادیو له دې وختونو نه د سهار له څلورو تر شپږو بجو د مازیګر له شپږو نه تر اوو بجو د شپې له نهو نه تر لسو او بیا د شپې له یولسو نه تر دولسو بجو په منځنۍ سپه 621 کلو هرتز خپرېږي پاتې یا د شو وختونو کې مو یوازې په لنډو سپو اورېدلی شئ
د موسمیاتی بدلونونو پوهان وایي کله یوې خوا د نړۍ په کچ تودوخه زیاته سوې ده نو له بلې خوا په دې اړه د پاکستان حکومت او هم ولس بېغوري د دې لامل سوي چې د هیواد غرونه ځنګلونه او د واوري ګټان یا ګلیشیرز لګواړ سره مخ شوی دی د دوی په خبره کې د دې د مخنیوي په لړ کې کوټلي ګامونه پورته نسول نو د موسمي بدلون د نورو خرابو اثراتو ترڅنګ به پاکستان د خوراک لکمشت او شکالي په څیر ستونزو سره مخ شي نور تفصيل د شبیر جان په دې ریپورت کې
دا خیبر پختونخوا د خور او د وو ساتنې ادارې سایل اینڈ واټر کنزرویشن تر مخه هر کال د خیبر پختونخوا په شمالي علاقو کې په یو هکټر کې لس ټنه زرخیز ځمکه د خویدو له وجې ضایع کیږي د ماحولیات ماهرین وایي د موسمي بدلون د خراب اثراتو او د انسانانو لخوا د غرونو حفاظت نه کېدو له وجې د دې هیواد حساسیت نور هم سیوا شوی دی او همدغه وجه ده چې زرخیز ځمکه ضایع کیږي د وور ګټان ویل کیږي او په غټه کچه سیلابونه راځي دی وایي د نړیوال تودوخه له وجې په غرونو کې موجود د سلویختو نه سیوا گلیچر زیادوور گٹان د خطرو سره مخ دی او په تیزی سره ویل کیږي نو پراتونکو کې د نورو سیلابونو ناتلو او د وچکالۍ سبب هم جوړې دي شي پیښور پوهندون کې د ماحولیاتو څانګې پروفیسر ډاکټر حزب الله مشالی ډوتا د وور د گٹانو د ویل کې دوه د اثراتو په خلوای
گلیچر زمونږ لپاره یو سټوریج ټانک کار کوي دا وور چې په جمی کې وشي نو دا سٹور شي دغه ځکه وور پرتوي او دا په مزه مزه ویل کیږي او زمونږ د سندونو او واټر ټیبل او د دې ریچارج سکیږي نو د ملک د ترقی لپاره د انسانانو زناورو بونو بوټو لپاره فصلونو لپاره اوبه چونکې ډیر ضروری دي او دا اوبه الله پاک یا قدرتی تور باندې دا سکړي چې په مزه مزه را پرېږ دي او غبیا راځي نو گلیشیر میلټینګ دا روان دي شروع دي د یونایټیډ نیشن یو رپورټ دی چې آی کی وایي چې د 2 سال وخت پورې گلیشیر داسی دی پاکستان کې چې آغا په ویل کې دو باندې شروع شوه دا
هم په خبر پونتون کې د جیولوجی سانګي استاد ډاکټر محمد علي وای چې د غرونو او پدې کې موجود ګلیشرز خوندې نه ساتل لوځي ځنګلونه پدې کې موجود جناور او د کر کروندې زمکو ته هم ډیر جان رسیږي
سیلاب ملان دی راشي او بل د فیوچر د پرته ته وب اوم کمیږي نو د دې نه چې دینو ډیزرټیفیکیشن هم کیږي ادینه علاوه چې کوم بایوډایورسټي د لکه داسي خصوصي جناور دي چې هغه ژوند ته خطر ده هغه ختميږي مختلف قسمه سپیشیز دي دونه بوټو هغه اوم ختميږي نو اورال په سوسايټي باندې په ملک باندې په علاقې باندې د دې ډېر زیات غلط اثرات کوي شي
دا چې دغه بدو اغیزو مخنیوي لپاره اړوند ادارې سګامونه پورته کوي نو د خیبر پختونخوا د خور او د اوبو د ساتنې محکمې چارواکي وای تسبی په ټاکلې شوی شپږ غرزو علاقو کې د ګلیچرز ویل کېدو او د هغې لوجه کېدونکو زیان د مخنیوي او د ځمکې خوېدو او دغه ډول د اوبو د خوندي کولو لپاره پروژې دوام لري د خیبر پختونخوا د خور او اوبو ساتنې ادارې یا واټر اینڈ سایل کنزرویشن محکمې چارواکي عبد سرور په دې بابل مشال لیډو ته وای
موږ په خیبر پختونخوا کې یو سو داسې وادیانې دي چې هغه کې منګا ګلیشر دا اوبه چې راځي او د لاندې سیلاب جوړی د سیلاب نه بچ کېدو لپاره هلته بندونه وهو چې ځمکې او ورسره آبادی چې کوم ده هغه ته تحفظ ملاو شي ډېرې زیاتې داسې منصوبې چریږي چې هغه کې موږ د غرونو د ایکوسیستم چې کوم ده دا ریسټور کوو هلته واپس ژوند راوړو چې دا غرونو ته خپل شینوالی ملاو شي هلته دا کم د غرونو آبادی ده هغه خلکو ته یو سوشل لایف ملاو شي هغه ته یو بل زندگی ملاو شي نو داسې موږ منصوبې تحت موږ هلته مایکرو واټر شیډز جوړو داغه د ټول نه غټه فائدہ دا وی چې باغه کې منګه دغه ایریا سکې چې کم هم دا غرونه دی الته کوم شړی علاقه جوړ شي چې موږ د سادین هم وایو اغه شړی چې کم دی اغه منګه بدلو زریز مکو ته اغه کې منګه ونه نه لو
د ماحولیت رپوهانو تر مخه د پاکستان 50% برخه په غرونو 30% په میدانی علاقو او 10% په زهراګانو مشمل ده نو ځکه دوی وای چې حکومت سری اولس له هم پکار دی چې د غرونو او په دې موجود ځنګلونو پام وساتي دغه ته خزل غورځولو او دونو د وهلونو ډډ وکړي کم چې په موسمي بدلون کې یا مثبت کردار لوبول شي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
د فلم هنر ادب او کلتور پاړه نوې خبرې
الف جان خټک نو 1913 دغه پیدایښ وو
راپورونه او مرکه
زه فلم ستاره سبحان تاسو سره مخاطب یم مشال ریډیو
تاسو ټول آشنا امان خبرې کوم فلم ستار
زه د پښتو فلم ستار شاهد خبرې کوم
د ځوانو استعدادونو مخې ته راوستل
دا چا درلا مګلې زروا رخت خدای بندا
د نو فلمونو او کتابونو پیژنګلوي
کورتومتراجو وا ا دارلینګ دی سائم صدیق
مراتو کی خلاف جانے والا احمد شاہ تانی
دا ہر سے پمشال راڈیوی مجلہ کے
په خیبر پښتونخوا کې کروندګر وایي سش کال د ګوړی نرخ لنورو وختونو شدی ځینو کروندګرو مشال راډیو ته وویل چې د بیې شکېدو علت د غنی کم پیداوار وو بلخوا ولس وایي چې په ګوړه کې د چینی ملاوټ لوجی د دې استعمال او خرڅ کم سوی دی خو ځینې کروندګر پر لپسې تاوانونو لوجی ګوړه کې چینی یا بورا ورګړوي او خرڅوي نور تفصيل د شبیر جان په ریپورت کې
د کاروندګرو تر مخه سکل خیبر پښتونخوا کې د ګوړ نرخ غوړه شوې دي او وجه د ګوړ کم پیداوار دي خو بیا ګوړ اخیستون کې وای چې اوس ګوړ کې ځنې زمیداران د چینو ګړه کوي کم چې ارزان وي خو خلک یې نه خوښوي د چرسدې په همنده کې ګوړ اخیستون کې عبد جان په دې باب لا مشال لیډو ته وای
ګوړ ډېر د ملاوت نه پاک مرضی او ملاوت والا مرضی ملاوت والا ګوړ خو عام بازار لکه 25,000-26,000 روپے چې دي او کم چې ملاوت نه پاک لري خوګوله 27,000-27,500 روپے باندې خرڅي نن سبا بازارونه ډېر زیات ټیک روان دي ګوړي او بل دی خو منډو ته ماجونم ډېر زیات کم راځي نه دي د وږي ټونه ډېر زیات تیز روان دي
بل خو زمیدارن وای چې خرچي سیوا دي او خور سره تخمونه د مزدورانو دیړي او ډیزل او سیوا نرخ لوجي دوی ته ګټه ډېر کم پاتې کیږي د 400 د پلډر نقيب خان و چې ډېر شو کال راسي زمیداری کوي خو وخت تر وخت وته زمیداری ګرانيږي
خرچي پمنګ باندې ډېر زیات سیوا
کیږي سر ار یو سیز مونږ ته ډیر زیات ګران دی او مونږ چې کله فصل مسل وکړو زمونږ کمزوري او د مجبوری په وجه باندې فصل څه کمزوري راشي څه پې ګراني وي کله چې مثال دغه اخري وختونه راشي نو په هغې کې هغه مونږ ته دومره آمدن نه راغه کوي چې زمونږ هغه خرچې برداشت کړي قیمتي ځمکې دي زمونږ په دومره خرچه کیږي چې هغه پیسې مونږ له هغه په هغه خرچو باندې واپس نه وصولوي.
د زمینداران د سازمان ماډل فارم سروسز د چارسدې ضلع مشر عبدالعلي خان وایي چې د تاوانونو او ګرانۍ له وجې ځینې زمیندار د چینو ګډه کوي ځکه د چینو د ګډې ګوړه په وزن پوره خو د کمې خرچې له وجې ارزانه وي او وایي د چینو ګډې له وجې د ګوړې په مارکیټ ډېر منفي اغېز غورځېدلی دی او خرڅ یې کم شوی دی.
چې د چا خپل ګنې وي هغه بالکل د چینو استعمال نه کوي، پیش وی فیورټ ګوړه وباسي. دا هغه خلک کوي چې هغوی د بیې ګنې راوړي خو په ګران نرخ باندې راوړي او بیا ګوري نو د چینو ریټ لږ کم دی او د ګوړې ریټ لږ ښه دی، نو دغه هغوی هغه سره لږ شانتې د ګنو اوبه کوي او نورې چې کم دي نو چینی یوه بوری دوه بوری ورچی او د هغې نه ګوړه جوړی او خرڅی او لان کې دغه شی نری په کار ځکه چې د ګوړې هغه دغه او شرمو هغه خلک چې چا به شوګر او دغه به نو هغوی به د ګوړې چیس کله او ما وکتل د چینو ډېره مزیداره ګوړه تیار د مټیانو په شانتې هغه په 25 او 24 24,000 اوس بېپاریان هم د چینو ګوړه ډېره نه اخلي او مارکیټ کې ډېره خرڅېږي هم نه.
د زمینداران تر مخه روان کال د دېرش ډړۍ ګوړې یا یوې سټې نرخ 28,000 نه تر 10,000 روپو دی، کومه چې تیر کال د 14,000 نه 18,000 روپو پورې وه. ولې د چینو د ګډې ګوړې نرخ سخت کال د دېرش ډړۍ د 2,000 نه واخله تر 24,000 روپو دی. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
تعلیم د پاره سہولت شته، د جنکو د پاره سړی په یادو به یو یاد رکی او جوړی تیر شي لکه د کونډې خزي.
نو زمونږ چې سورج سماجی ژوند دی وخت نو ټول میرمنو راټی
15 سال زما د وادو شو سو واته کال هم د قشان په لغړې دو ټوړې دو تیر وګوره دې سره خپل د نکاح کاپی نه وی نکاح نامې دی وی د زمو هسبند سره پته ده. انټرنیشنل مارچ کار کې هغه خو د خپل پینټینګ کې د سوشل ایشو باندې کار کوي.
دا پروگرام د پښتنو خزو لپاره جوړ شوی.
په دې خبرونه کې د خزو ورزنی ژوند، د پښتنو مېرمنو ټولنیزو ستونزو،
د خزو د سیاسي رول، تعلیمي پرمختګ، ادبي او کلتوري هلوزلو ترڅنګ
پر ځینو نورو مسایلو معلومات د مشال ریډیو په تاند هلي کې له فرخنده اسد سره ووري.
په کوټه کې هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد مظاهره کړې ده. هنرمندان وایي دا اداره نه دوی پروګرامونو ته ورغواړي او نه هم ورسره مالی مرستې کوي. هنرمندان تور پور کوي چې د بلوچستان کلتوري ادارې هغه پیسې نه دي ورکړي چې د هنرونو د پرمختګ لپاره بیل سوي دي، خو هغه اداره دا تورونه ردوي. سمد شبنم په دې اړه رپورټ لري.
د جنوري پر 13 د کوټ پرس کلب مخ ته هنرمندانو د بلوچستان د کلتور ادارې پر ضد احتجاج وکړ. دوی د موسیقي آلات راخستي او د احتجاج په توګه ژغول. هنرمندانو د کلتور ادارې څخه وغوښتل چې دوی ته د خپل اکونه ورکړي. په دې اړه د کوټ اوسېدونکي هارمونیم ژغونکي هنرمند محمد نعیم د احتجاج مهال مشال ریډیو ته وویل:
زما په خاندان کې شش استادان تیر شوي دي، نو دا ټیم هم موجوده. زموږ شش هنرمندان دي لکه شفیع سار او دغسې نور هنرمندان دي د خاندان. نو موږ همیشه د دې ملک د دې قوم د پښتو دپاره خدمت کړی دي. یو خو زموږ دلته کلچر ډپارټمنټ کې یو څو کسان دي چې د پښتو دعوه کوي، خو داسې لوکل خلکو ته موقع نه ورکوي. او یو څو کسان په کمیټۍ کې ناستو چې د خپل نس لپاره د خپل مفاد لپاره ډېر ډېر روپیو اخسلې او ټول پښتو فنکار برادری یې رکړل.
هنرمندان وایي چې د بلوچستان د کلتوري ادارې لخوا چې کوم پروګرامونه کیږي واغوی ته دوی نور بلل کیږي. د احتجاج محل رباب ژغونکي هنرمند محمد عظیم مشالیډو ته صدا سوای
یو تلویش تو کالو صدا دا کو صاحب مرددی علاکه بلوچستان د ټی وی د روډو سټیشن خدمت کړی دی د تلویش کال نو اوس مش پند راغلی دی صاحب د سازنده وغراغلی دی نور ګرد ته ملایوی مشته نه ملایوی ولی نه ملایوی صاحب پښتون کوم ته نه ملایوی مش خپل اک واړ ولایډ راوتلی دا مزایره په دغه جوړه کړه
د بلوچستان د کلتوري ادارې مرسیال مشر خدایریم د جنوري پر 13 مشالې ډوتول چې دوی ډیری بے وزلو نرمندانو ته د میاشتې پر سر 1500 روپۍ ورکوي او ډیری نرمندانو ته په کلتوري پروګرامونو کې ځای ورکړي.
وو آرټست جن کی عمر 45 سال سے زیادہ ہوں
ها هنرمندان چې دا غوی عمرونه تر 45 کلونو لوړ وي او هغوی اوس پروګرامونه نس کولای. دا غوی لپاره کمیټې پریکړه کړې ده چې د میاشتې پر سر به 1500 روپۍ ورکوي. دا د هنرمندانو شمیر یو د ترڅنګ د هنرمندانو لپاره پروګرامونه کیږي په کوټه کې دننه هم او له کوټې بهر په اسلام آباد، لاهور او کراچی کې د پروګرامونو لپاره موږ د بلوچستان هنرمندان بیا یو چې هلته دوی د خپل فن مظاهره کوي.
بلوچستان کې آرټست لے جاتے ہیں وہاں باقاعده پرفارم کرتے ہیں.
هنرمندان وایي کې غوښتنه ونه منل سي نو دوی به په روان وختونو کې نور احتجاجونه هم وکړي. سمت شبنم، مشال ریډیو، کوټه.
دا مشال راډیو یوټیوب چینل 2,00,000 زیات سبسکرایبرز لري. تاسو هم را سره ملګری شئ. موږ په youtube.com/mashalradio کې موندلې شئ. موږ تر اوسه له 9,000 زیاتې ویډیوګانې خپرې کړې. دا لړۍ دوام لري او هر ورځ نورې ویډیوګانې هم درته خپرو. لمشال رادیو سره ملګری شئ.